یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. په دې خپرونه کې تر خبرونو وروسته کابل ته ځو. هلته تیره شپه امنیت و د ګډو رسمي لوبو سیالي وه، ګڼ نندارچیان ورغلي وو. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي بهرني ځواکونه باید شرایطو ته په پام له افغانستانه ووځي. په جنوبي وزیرستان کې د معلولانو اعتراضونه پرون د درېیمې ورځې لپاره هم روان وو، او د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنه د پخواني شوروي اتحاد له شپږو هیوادونو سره د مرستې په توګه د کووید 19 د واکسین پروګرام پیلوي. بشپړ خبرونه. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وایي چې بهرني ځواکونه باید شرایطو ته په کتو له افغانستانه ووځي. آرک په یوه خبر پانه کې وایي چې ښاغلی بورل دا څرګندونې پرون پنجشنبه له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د خبر پانې له مخې ښاغلی بورل دا هم ویلي چې اروپایي ټولنه د افغانستان د سولې بهیر له نږدې څاري، او ټینګار کوي چې په تشدد کې باید د پام وړ کموالی راشي څو دایمي اوربند ټینګ شي. د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې په 2014 کې لږ تر لږه څلورو کسانو ته مرګ ژوبله وختې. د کونړ د امنیه قمندانۍ ویان فریدالله دهقان ازادۍ راډیو ته وویل لومړۍ چاودنه پرون مازدیګر هغه مهال وشوه چې د سرکاڼو په بهرآباد سیمه کې د ملي پولیسو پر پلی ګزمه د سرک د غاړې ماین وچاودېد. ښاغلی دهقان وایي کله چې نور پولیس او خلک د پیښې ځای ته ورسېدل نو بل ماین پرې وچاودېده.
دا یو بم انفجار کړی، زمونږ بررسۍ ټیم هلته ورغلی چې دویم بم په هغې باندې کم څلور بجې په هغې باندې انفجار کړی چې بدبختانه زمونږ دوه نفره تر نتیجو کونو په شهادت رسېدي، دوه نفره زخمیان دي، یو نفر اهالي په دې کې شهید شوی.
د اسدآباد د مرکزی روغتون مشر ډاکټر عطاالله سپای وایي دوی ته د پیښې له ځایه درې جسدونه او څلور ټپیان راوړل شوي دي. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. ټاکل شوی چې د سرباز په نوم د فلمونو فستیوال د کابل شپږمې تر نهمې نیټې پورې په کابل کې جوړ شي. د افغان فلم مشره سهرا کریمي وایي د دې فستیوال هدف د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ دی. میرمن کریمي پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې تر اوسه په دې فستیوال کې د ګډون لپاره 28 مستند، داستاني، انیمیشن او د موبایل په وسیله جوړ شوي فلمونه دوی ته رسېدلي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د روغتیا نړیوال سازمان WHO او اروپایي ټولنه د پخواني شوروي اتحاد له شپږو هیوادونو سره د مرستې په توګه د کووید 19 د واکسین پروګرام پیلوي. چارواکي وایي د دې پروګرام لګښت 8.5 میلیون ډالره دی. اروپایي ټولنې او WHO پرون پنجشنبه وویل چې په دې پروګرام کې به ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، گرجستان، مولداوی او اوکراین شامل وی. اروپایی کمیسیون ویلی د کوواکس د نړیوال نوښت لخوا د اروپا له بېوزلو هیوادونو سره مرسته د دې پروګرام هدف دی. د هغه شپږ هیوادونه دي چې غواړي له اروپایي ټولنې سره اړیکې پیاوړې کړي. د دې پروګرام لګښت اروپایي ټولنه د واکسیناسیون په یوه 3 کلنه دوره کې ورکوي او په تطبیق کې د روغتیا نړیوال سازمان مرسته کوي. لسګونه معلولینو پرون د درېیمې ورځې لپاره په جنوبي وزیرستان کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. دوی د کار روغتیایي اسانتیاو او خپلو ماشومانو ته د زده کړو د امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي. دا اعتراضونه د فبروري پر 9 د جنوبي وزیرستان په انګورو اډې سیمه کې په پرلت پیل شو. دوی وایي تر هغه به دې اعتراضونو ته دوام ورکړي چې د پاکستان حکومت یې غوښتنې نه وي منلې. د دې اعتراضونو یو تنظیمونکي دین محمد ازادۍ راډیو ته وویل د معترضو معلولانو شمیر 2500 کسانو ته رسیږي چې 160 تنه یې د ماینونو په چاودنو، ناامنیو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نخښتو کې ټپیان شوې دي. د وانه خار مرسیال کمشنر بشیر خان ازادۍ رادیو ته ویل چې دا معلولان په سرحد کې د قاچاق د اجازې په لټه کې دي، خو هغه زیاته کړه چې د دې کار اجازه به ورنکړل شي. خو نوموړي دا ډاډ هم ورکړ چې د معترضانو منطقي غوښتنې به وڅېړل شي. اورستای خبر د چین د ملي رادیو ټلویزیون ادارې پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د برتانیا د ټلویزیون چینل بی بی سی پر خپرونو بندیز لګیدلی. دا اعلان یو اونۍ وروسته له هغې کیږي چې د برتانیا د رسنیو د تنظیم ادارې د چین د دولتي ټلویزیون جواز لغوه کړ. د چین رادیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي دي چې بی بی سی په دې هیواد کې د راپور ورکولو له اصولو جدي سرغړونه کړې او خبرونه د چین له ملي ګټو سره په ټکر کې دي. د بی بی سی یوې ویاندې په یو بیان کې چې د ایمیل له لارې خپور کړی ویلي دي چې دوی د چین د چارواکو دې پرېکړې ډېر ناهیلي کړي دي. هغې لیکلي بی بی سی په نړیواله کچه باوري سرچینه ده چې په عادلانه بې پرې ډول د چا له ویرې او ملاتړ پرته راپور ورکوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام
ټول افغان ولستا زخمی ټپي افغانستان ته غمجن ولستا د دې لوی بریا مبارکي وایم.
د احمد ولی هوتک بریا او لوب په داس شار کې د غنو لیدونکو مخ ته تر سره شو چې نور کله به مو هر ورځ د وینې وینې امني خبر وینې امني خبر ترې درلود. خو تیر شپه د خوشي خبر وو. د پکتیا د زرمت په ولسوالۍ کې طالبانو د نجونو مکتبونه بند کړل.
پټ پټ لولو یو جمعه تا کله چې طالبان خبر شو بیا غزاینه هم په موږ باندې زول کول بیا ګرځې ستراولو دلته درس وایو.
په گاونډي خوست کې بیا لویا لیسا پرانستل شو.
نمونوي مکتب د څلور ولایتو د پاره د تجربه شوی دی او ان شاء الله دا نمونوي مکتبونه شپږ نور هم په پلان کې لري.
او د هلمند په مرکز لشکرګا کې په سلګونو ماشومان د زده کړو به برخه شي.
زمونږ چې مان ټولو مکو خرڅو مې یو څو روپۍ چې سیزن جوړوي رانی سم.
په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ افغانان د ګډو رسمي لوبو د اتل احمد ولی هوتک بریال مانځي. د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي هوتک تیر شپه په کابل کې خپل برازیلي سیال لیوناردو باربوسا ته ماتې ورکړه. د لوبې ته ګڼ نندارچیان ورغلي وو. کابل ته ورسو ل خپل خبریال اورو چې کابل نن څنګه د جشن مانځي. ټلیفون رابطه مولا کابل سره قطع شوې ده. هڅه کوي چې وړاندې کابل ته ورشو او د دې لوبې په اړه له تاسو څخه معلومات ترلاسه کړو. زموږ تخنیکی همکار طاهر روشن هڅه کوي چې له کابل سره رابطه ټینګ کړي. ټلیفون رابطه ټینګه شو. خپل خبریاله به وورو چې په کابل کې د احمد ولی هوتک بریا جشن خلګ لمانځي او څنګه وضعیت. مهرباني. بله ستاسو ژغ ناراضي تخنیکی ستونزه لرو. دا راپور نشو اوریدلی. سره وړاندې به خبرونه کې هڅه وکړو چې په دې اړه نور معلومات تاسو سره شریک کړو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. هلم هغه ته خوست ورزو. په خوست کې نمونوي الیسا ولما پرانستل شوه. بښنه غواړو له دې تخنیکی ستونزې ځکه چې دا تخنیکی ستونزه ادامه لري. او اوس بیا زموږ ټلیفوني رابطه ټینګه شوله. له خپل خبریاله واورو چې د ګډو رسمي لوبو د افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک لوبه تیره شپه څنګه تیره شوله او لکه څنګه چې متاسف ویل په دې لوبه کې دی بریالی شو او افغانان پرې خوشحالي کوي. کابل ته ورسو. مهرباني.
شیبر سه په داسې حال کې چې کابل نږدې هر ورځ د بمی چاودنو شاهد وي تیر شپه د یو ورزشی میله شاهدو په دې میله کې زرګونه کسان د احمد ولی هوتک دغه لوبي ته چې تاسو وړاندې یادونه وکړه خپل برازیلی سیال ته پکې په دویم راوند کې ماته ورکړه او ډیره جالبه لوبه و. د شپې ته دوی د قهرمانانو د شپې نوم ورکړی او سیالۍ پکې ترسره شوې. دوه نور لوبغاړي چې یوې په پاکستان پورې اړه درلوده بلې په ایران پورې اړه درلوده دواړه بهرني لوبغاړي دوی هم په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه چې ایرانی لوبغاړي پاکستانی لوبغاړي ته پکې ماتې ورکړه. د احمد ولی هوتک دا بریا په کور دننه د ګڼو افغان چارواکو له لوري نه وستایل شوه. په سوشل میډیا په ټولنیزه میډیا باندې احمد ولی هوتک ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړه. د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون باندې زیات شمیر چارواکو د دې سیالۍ لپاره تیر شپه زیات امنیتي تدابیر نیول شوي وو او دغه سیالۍ چې د ټی ایف جی سی په نوم باندې د افغان دغه د بنسټ لوري نه د سیالۍ د بنسټ لوري نه په لاره چول شوي وي. ټیکټونه وړیا کړي وو ټولو خلکو ته ویلي وو په یوې اعلامیه کې چې افغان ولس فکری آرامتیا ته اړتیا لري نو ځکه باید ټول مینوال په دې سیالۍ کې په وړیا ډول باندې برخه اخلي او راځي. خپل احمد ولی هوتک د سیالۍ د ګټلو نه وروسته دا بریا د ځان او د ټول افغانستان لپاره یو لوی ویاړ وباله. وی ویل چې د دې سیالۍ په کولو سره یې نړیوالو ته وښوده چې کولای شي نړیوال لوبغاړي افغانستان ته راشي او دلته نړیوالې سیالۍ ترسره کړي په د امنیت په فضا کې.
او مننه و موردل چې د ګډو رسمي لوب افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک تیر شپه په کابل کې وتوانی د چخپل برازیلی سیال لیوناردو باربوسا ته ماتي ورکړي او په کابل کې تیر شپه یو شمیر نورې رسمي لوبې هم وشوي او ګڼندرچان ورغلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان په کچه په لومړي ځل په خوست کې د نمونوي شونځي کمپلیکس ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دا کمپلیکس د سویل ختیځ زون د څلورو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو ممتاز او لایق زده کوونکي د زده کړو لپاره جذبوي. د پوهنې سرپرست وزیر وایي د افغانستان په شپږو ولایتونو کې به دا ډول نمونوي شونځي چې د زده کړو معیاري اسانتیاوې لري جوړ شي. نور حال په دې راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د سویل ختیځو څلورو ولایتونو د ممتاز زده کوونکو لپاره په لومړي ځل د هیواد په کچه د نمونوي خوانځي کمپلیکس له جوړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد لسې په ودانیزو چارو چې 215 میلیون افغانۍ لګښ شوی د نږدې 300 زده کوونکو د اوسېدو ظرفیت لري. د خوانځي ته به د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا او لوګر د نهمو، لسمو، یولسمو او دولسمو ټولګیو ممتاز او لایق زده کوونکي جذب شي. د یاد کمپلیکس د پرانیست په ځای کې د پوهنې سرپرست وزیر رنگینه حمیدی آزادۍ راډیو ته وویل
دا د پروژه مو د 215 میلیون افغانۍ پروژه ده چې دا نمونوي مکتب د څلورو ولایتو د پاره دلته جوړ شوی دی او ان شاء الله دا غس نمونوي مکتبونه شپږ نور هم په پلان کې لري. وزارت معرف چې دا اولین خوشبختانه خوست په تاریخ کې اول ولایت سو چې دا مکتب مو دلته افتتاح کی. د خیره تعمیر دو او یا درسي او تاک لري کونه لیلیا ده مسجد دی. داسې مکتب په افغانستان کې دروسه پوری په افغاني بودیجه نه دی جوړ شوی. دا زموږ لپاره افتخار.
سره لیدې چې په خوست کې د نمونوي خوانځي لپاره د تدریسي او لیلیه د تعمیرونو په ګډون کمپلیکس بشپړ شوی خو تر اوسه یې اړوان ریاست ته د اداري او تدریسي برخې تشکیل نه دی ورکړل شوی. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د پوهنې له وزیر وغوښتل چې د خوانځي ته د تشکیلاتو په پیدا کولو کې همکاري وکړي.
د زده کوونکو په برخه کې یو کس ته هم اجازه ورنه کوچه د نخبه نیوي، د نوښتګر نیوي، د خپل مکتب کې ممتاز زده کوونکي نیوي او د مکتب ته راشي، ځکه دا به بیا د خوست د خلکو سره ظلم وي. تشکیلات بیخي لویه اړتیا ده.
د خوست چارواکو بیا له کورونې وغوښتل چې خپل اولادونه په خوانځیو کې شامل کړي. خوست والی محمد کټوازی وویل
دا نن دا ګلانی ماشومان دې وطن ګلان سبا دې پاره باندې رسیږي او دې وطن رهبر به خلاص کړي. او دې نه دا تقاضا کوم د دې پلارونو مشرانو دا تقاضا کوم چې کوشش وکړي خپل اولادونه معرف ته سوق کړي چې معرف ته ولاړ شي کومک ورسره وکړي چې څو دوی پخپله په خپلو پښو ودرېږي علم ته لاسته راوړي او پوهنتونونو ته ولاړ شي او د وطن رهبري په لاس کې واخلي.
په خوست کې 300 حکومتي ښوونځي او 130 خصوصي ښوونځي فعال دي چې څه د پاسه 2.5 لک زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. د خوست دریمه برخه زده کوونکي نجونې دي. له دې پرانیستې یوه ورځ مخکې په یوه غونډه کې په دې ولایت کې د 15 ښوونځیو لپاره جوړې شوې نوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وې.
په خوست کې نمونوي لیسه پرانیستل شوه. د خوست ترڅنګ پکتیکا ته ورسو. د پکتیکا په زرمت ولسوالۍ کې له نږدې 2 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو په ښوونځیو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی دی. د دې ولسوالۍ نجونې زده کوونکې وایي زرګونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. په دې اړه راپور لرو.
زرمت هیوالو یو ولسوالۍ ده چې د پکتیا ولایت په لویدیځ کې موقعیت لري او د پکتیا زیاته برخه وګړي همدلته اوسیږي. دروشت کلنه لیلا د دې ولسوالۍ اوسیدونکې ده، خو د ناامنیو او هلته د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راکډه شوې. دی وایي په شپږ کلنۍ کې د کلي په جومات کې له یو شمېر نورو نجونو سره زده کړې کولې چې وسلوال طالبان پرې خبر شول او زده کړو ته یې له ورتګه منع کړې.
وسم البته دی انجینر لپاره مکتب نشته دی، حتی د دینی درسونو لپاره هم نشته دی. حکومت هم زرمت ولسوالۍ دی انجینر په قصه کې نه دی. د مونږ په ډیر مشکلات البته درس وایلو پټ پتلولو یو جماعت تا. کله چې طالبان خبر شو بیا غزاین هم په موږ باندې زول کول بیا ګرځې تراغلو دلته درس وایو.
لیلا وای په ډیرو ستونزو بالاخره بریالی شو چې هم خپل او هم د خويندو زده کړې بشپړې کړې، خو په کلی او ولسوالۍ کې زرګونه نور نجونې ښوونځیو ته د تګ د زیرې په تمه دي. د زرمت د ولسوال دولت خان زدرن په وینا په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 45,000 کسان اوسیږي چې نیمایي برخه نجونې او مېرمنې تشکیلوي. دی وایي په دې ولسوالۍ کې د 10,000 په شمېر کې نجونې د زده کړو په عمر برابر دي، خو لا هم د زده کړو له حقه بې برخې دي. د رسمي ارقامو له مخې په زرمت ولسوالۍ کې د هلکانو په 150 ښوونځیو کې 25,000 زده کوونکي زده کړې کوي، خو د نجونو 12 ښوونځي لا هم غیر فعال دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای زازی وایي په دې ولسوالۍ کې د پوهنې آمریت په چوکاټ کې د قومي مشرانو او بنفوزه څیرو په مرسته بریالی شوه چې په راتلونکي کال کې په ښوونځیو کې د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. د دې ولسوالۍ د پوهنې آمر عبدالرشید عثماني وایي له وسلوالو طالبانو سره به هوکړې ته رسیدلې چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي.
علماء او سپینګیرو مخاورو مشرانو په همکاري ان شاء الله موږ سل په سل کې ډاډه یو، مطمئن او لږه خو امینه تر لاسه کړی د پنوي کال کې ان شاء الله د مکتبونو ټول پاله کیږي.
وسلوالو طالبانو په 1993 کال کې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه. د مسولینو په وینا هغه مهال 15,400 په درس بوخت نجونې له زده کړو بې برخې شوې. د دې موضوع په اړه مو د وسلوالو طالبانو د بیاند ذبیح الله مجاهد تازه غبرګون ترلاسه نه کړ، خو مدا وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د خوندي چاپیریال تر رامنځته کېدو پورې به نجونې زده کړو ته نه پرېږدي. د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي د خزینه ښوونکو د ګمارنې د منظم تدریسي چاپیریال د رامنځته کولو او د تدریسي موادو د برابرولو لپاره پلان چمتو کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سخت منتقد او پروسیه کې د فساد ضد د کمپاینر الکسی نوالنی محاکمه نن بیا پیل شي. تیرونی د محاکمه لخند سره مخامخ شوه. اسمت ساروان راپور لري.
د روسیې د اپوزیسیون بندي مشر الکسی نوالنی به نن جمعه یو ور بیا محاکمې ته حاضر شي. تیرونی د محاکمه نیمګړې پاتې شوه. نوالنی چې د اپوزیسیون مشر او د فساد ضد کمپاینر دی په خوا په ځلونو نیول شوی او حمله پرې شوې دي. نوالنی د اګست په 6 نیټه له سایبریا څخه مسکو ته په الوتکه کې ناروغ شو او له کبله الوتکه په نیمایي لاره کې په اومسکي کې ناستو ته اړ ایستل شوه. نوموړی د تیر کال په سپتمبر کې په سیمه ایزو انتخاباتو کې د اپوزیسیون د مشرانو د ملاتړ لپاره سایبریا ته تللی و. نوالنی د جنوري په 18مه له جرمني څخه خپل هیواد ته له ستنېدو سره سم ونیول شو. د جرمني ته د درملنې لپاره تللی و. وروسته له دې چې په هاګ کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان دا تایید کړ چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی مسموم شوی دی، جرمني او فرانسې پر اروپایي ټولنې ژغ وکړ چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې په انفرادي ډول په دې پیښه کې لاس لري. روسیه ویلی چې په دې پیښه کې لاس نه لري، خو په دې برخه کې د نړیوالو له فشار سره سره له جنایي تحقیقاتو سره مخالفت کړی دی. د نوالنی له نیول کېدو سره سم په درسته روسیه کې مظاهرې کیږي او د نوالنی زرګونه پلویان نیول شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
مخکمو دا سجر رو دا دی سات پا خبرونه که دا راپور لخوست درلود چه هلتا نمونوی لیسه پرانیستل شو او پا گواندی پکتیا که دا زرمت پا ولسوالی که جونی لسدک رو وصلوالو بی برخی کردی. خوست هلمند تا مخکو پا هلمند که دا هلمند پا مرکز لشکرگا که پا سلگونو کچنیان لسدک رو بی برخی شویدی، دوی پا درنو کارونو بختی. دا ما شمان لسهار تر ما شما پوری درانه او وجدمحال کارونو کوی او دا کورنی لگشت دا دوی پا غاره دی. پا دیاره راپور
په جګړه ځپلي هلمند ولایت کې د کوچنیانو ناوړه او نامعلومه برخلیک. په دغه ولایت کې سلګونه هغه کوچنیان چې د جګړو له امله ښوونځي پر مخ تړلي او یا هم د کورنۍ سرپرست په جګړو کې وژل سوي وي، اړ دي چې درانه کارونه وکړي او یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. دا کوچنیان د ورځې له سهاره تر ماښامه پورې په لاسي ګاډیو کې بارونه وړي او یا هم په دوکانونو او مستریخانو کې په کارونه بوخت دي. دیر کله د دغه سیزاینو مسولین اوربندی درانه او سخت کارونه کوي. ځینې نور کوچنیان بیا له سهاره تر ماښامه پلاستیکان او ټیمان ټولوي چې له دې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه په لاس راوړي. په لشکرګا ښار کې په درنو کارونو بوخت دریو ماشومانو سیمی الله نصیب الله او وحید الله ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ چې مان ټولوم کو خرڅوم یو سر روپۍ چې سیزن ډوډۍ رانی سم کوو ماشوم لا غوښته اوس چې ورته ودرېږو سر وختي چې راسو تر ماښامه پرې پخ چې خدای خپل یو شی مچ ټول کوو هلته خرڅو یو لسې شلې چې موږ هغه باندې خپل ډوډۍ یعنی سیاله والے خدای دې درې ډوډۍ کې ځغ وینو تر سره مخ پاتېش
لیک وو 200 300 ونیو سوار نو ته خلاص نه مشر لرم مرته تعلیم پڑھنا دی خو نه مشر
ډوډۍ شینه لرو وړو دا شینه لرو مور دلته پیدا کوو موږ دا د پاره نشي چې ما شان د پاره یو شی پیدا کوو تعلیم سره الک لرم وحی نه لرم دا له سلام غانې 200
دا د هلمند د سلګونه دا ډول کوچنیانو دردونکې کیسه ده. دا ماشومان تر ډیره د داسې کورنیو دي چې د رواني جګړې له کبله یې پلرونه وژل سوي او یا هم کورنۍ بې ځایه سوي دي. له دې سره د پوهنې ریاست د مسؤلینو د معلوماتو پر اساس د هلمند په مرکز او یو شمېر ولسوالۍ کې ګڼ شمېر ښوونځي تړل سوي هم دي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس رحیم الله سلطانی وایي چې اووش ښوونځي تازه د روانو جګړو له امله دغلته په مرکز او ولسوالیو کې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي.
اووش په تبا په شاوخوا کې د پخوا څخه غیر فعال دي. شغم د ځین مشکلاتو په اساس باندې دي چې موږ تشکیل نه ورته لرو، ودانۍ نه ورته لرو، خیمې نسته، کتاب امکانات نسته. مچدانی تابان به شونځي هم تړل او په دغه ورستي ورځو کې چې د جنگونو بدبختانه په هلمند کې پیرسوي دي د دې لامل ډیر شونځي د پیلند لپاره سکوڅوي دي. د دې جملې څخه څوار لسباب د پیلند لپاره په ناو کې شونځي تړل سوي دي. دوه باب نه دالې دي، یو باب نه سراج او د لاس باب شونځي هم په مرکز پر یاد لري مرکز د اطراف لکه فصلی بابا جو دا سرکار خواته ده جنیمتی که جنیم اگر ممکن ده موقت وقت پار ده شونزی ترلی پاته سی دای ته مه لرو چې برته د ځکهون کو پر مخ باندې شونځي خلاصې.
د هلمند د کار او ټولنیزو چارو ریاست مرستيال محمد امان نیکمل وای تر دې مهاله تر 300 پورې ماشومان چې دغه ولایت شاروالي سروې کړي په درنو کارونو بوخت دي. د په خبره چې د یادو 300 له جملې څخه د زینو سره مرسته کړي او په خبره چې بیلابیل د عامه پوهاوی پروګرامونه هم ورتلري
نور هغه اطفال چې په بازار کې په شخه کارونو باندې بوخت دي د یو سرمې له مخې چې موږ د وکیل د وزر له وکیلانو سره او د اسناپ له وکیلانو سره کومه سروې کړې ده په تقریبا په تعداد د 300 تنه ماشومان له مختلفو اسنادو سره شاګردان دي او کار کوي او دې ته ورته شاید ډېر کسان وي په چې شخه کار کوي خود پلان گزاری وکړو په دې ارتباط منصف ادارې سره خبره کړې ده یو منظم پلان گزاری وکړو اول یو فلټر وکړو په بازار کې په ښار کې یو فلټر وکړو چې هغه ماشومان چې واقعا مجبور دي او هغه له هغه ماشومان څخه جلا کړو چې هغه هیڅ مجبوریت نه لري او کورنۍ دې ته هڅوي چې کار وکړي بعد له هغه څخه موږ دې ته یو پروګرام لرو تر څو اړوندې ادارې کوم چې تخنیکي ولایتي کمیټې غړي دي اړوندې ادارو خپل د مسؤلیتو سره سم به ماشومان ته خدمات وړاندې
بل خو بیا په لشکرګاه کې د عقلي عصبي او رواني ناروغي متخصصین وایي چې په کوچنیانو درانه کارونه کول د هغوی پر ذهن روح فزیکی او رواني حالات منفي اغیز لري
ستاسو لا پیغامونو
لایک دی لغمان ولایت دی لنګار ولسوالۍ خبرې کوم از برای خدای ته دی لنګار او دی لغمان دی ارته رقم ده او دی لیاری نه بيخي پولیس خلاص جوړ کړي دغه لیاری غم دی وکي دی لغمان ولی بيخي دغه لیاری غم نه کوي خلاص کتابه شو پولیس خلاص ترنه جوړ کړي څوک ورته نشته له و سلام
ځکه لیواله شنه د هلمند ولایت د ندلی ولسوالۍ څخه تاسو پیغام پریږدم هلمند ولایت د تراخ او بو زرکت لري د سندنه پښې متاسفانه چې د هلمند د سندونو څخه ټنا خپل کیږي یعنی هغه په دغه شپالت ایران ته بيږي نظم د اړوند چارواکو څخه د شله ورزه د کم بندره دی او بند د هلمند ولایت ولسوالۍ د فرحات باندې باید دا بند وتړي د تراخ د شنه زرکت هم لري او نور داسې بندونه په هوا څلارو برکی ډیر ستا باید هغه ته توجه وکړي چې نور ځوانان نور یې وادو ته ولاړ نشي او دلته په کور دننه پر کار باندې مصروف شي والسلام په احترام
د نورستان ولایت کې د صحت په بخش کې د نورستان ولوس مشکل سره سوګرو نه خاصتا د صحت کارکونکو غړي دا شپږم میاشت روان دي د تروس کارکونکو ته معاش نه دی ورکړل شوی او د ویم نشته هم د مشکل سره لاس ګریوان د نورستان ولایت د خلکو د صحت په بخش د کارکونکو د کارمندان او ډاکټر صاحبان درس مشکل سره د لاس ګریوان تاسو څخه غواړي چې زموږ خبرې د پوری چارواک سره شریک کی چې تاسو ته یو نړۍ مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنه وی په ټول افغانستان کې اوري تر دولسمه بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو د خبرونه ارتوپیډي ناروغي ته ځانګړې شوې ده تاسو کولی شئ چې د متخصص ډاکټر سرګندونی په دې ارتباط ووري خوس کندوز ته مخه کو د کندوز ولایت په مرکز کې شمنن جونې د سولې د ټینګښت په خاطر د شار پر دیوالونو رسامي کوي دوی وایي غواړي چې سولې ته د رسیدو په هدف ټول افغانان لاس په کار شي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
په دې ورسوي کې په کندوز ولایت کې شمنن جونې د تیراژ په نوم یو هنري ډله جوړه کړې ده او د خار په بیلابیلو برخو کې پر دیوالونو رسامي او لیکنې کوي دغه هنري ډله وایي چې دوی د سولې د ټینګښت په هدف پر دیوالونو مختلف شعارونه لیکي او رسامي کوي چې د جګړې د ښکېلو لورو پام د سولې ټینګښت ته واړوي د دغه هنري ډلې مشره نونس کلنه صدف دانش ده دا وایي
تقریبا یک مدت کوتاهی میشه که ما این گروه را تحت نام
زموش هنری دله د تیراژه په نوم یادیږي دغه دله لس غړي لري چې شپشتنه انجونی دي او څلور تنه هلکان دي یو نقاش هڅه کوي چې د خپل ولس دردونه د تصویر په ژبه بیان کړي تر څو د جګړې ښکېلې خواوې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي
د دې هنري ډلې غړي وای غواړي چې د رسمي په ژبه د جګړې کارغړنه چیرې خلکو ته ښکاره او د سولې له نیکمرغوي خبر کړي او د غراز د ځوانانو هنري ظرفیت لوړ کړي چې له دې لارې د سولې د ټینګښت په خاطر خپلې هلې ځلې وکړي د دې هنري ډلې غړي هدیه خلیق په دې اړه وویل
ما بیشتر روی حقایق روزمره روزسال خوشنر
د هنر په ژبه د ټولنې ورځنی حقایق او پیښې بیانوي او د تاوتریخوالي او جنگ پر ضد کار او فعالیت کوي طالبان باید له جګړې لاس واخلي موږ د خپل هنر او د قلم لاري د سولې د ټینګښت په خاطر کار کوو او مخته ځو
دوی د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کوي چې نور د تاوتریخوالی پای ته ورسوي او اوربند اعلان کړي چې په هیواد کې تلپاتې سولې ته لاره هواره شي. په کندز کې د دې هنري ډلې فعالیت د یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو پاملرنه یې هم ځان ته اړولې ده. په کندز کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
جمعی از جوانان متحد و هنرمند آمدن روی ارزش های
یو شمېر فعال او هنرمند ځوانان راټول سوي دي او دوی د رسامي ایستلو او د شعارونو په لیکلو سره غواړي د سولې د ټینګښت په خاطر کار وکړي تر څو خپلې غوښتنې او هیلې د رسامي او د لیکلو په ژبه بیان کړي.
په کندز کې په دې وروستیو کې د سولې د ټینګښت تر عنوان لاندې بېلابېلې برنامې عملي کېږي چې له دغو پروګرامونو څخه یوه هم دغه هنري ډله ده چې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت په هدف د دې ولایت په واټونو کې فعالیت کوي.